سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مخم شپږ بجې شې تاسو آزاد رادیو ته خواږی است مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالب تاسو وړاندې کړم راګرځو خبرونه ته د راپور له مخې په تورخم کې د طالبانو او پاکستان پوځیانو ترمنځ تیر شپه بیا نښتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې مخکې تایید کړی و چې د یکشنبې په ماسخوتن د پیل شوي نښتو پر مهال دوی یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. سیمیزو سرچینو نن ازادي راډیو ته وویل چې جګړه اوس بند ده خو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د سیمې اوسیدونکي ویریږي چې جګړه بیا پیل نه شي. د ازادي راډیو مشال څانګې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په پرونیو جګړو کې درې کسان درې پاکستاني سرتېري ټپیان شوي وو. بلخوا د راپورونو له مخې د هم دروازه تر اوسه هم د خلکو موټرو پر مخ بند ده او دوړغاړو ته لسګونه لارې بندې پاتې دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سوله ییزو چارو برخې پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا غونډه د مارچ په لسمه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشري کوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مشره روزه تنبایوا به هم پکې اثر وي. د دې غونډې د اجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړي خو بشري حقونه او په تیره د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار بندیز عوامدار د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسایل دي چې تیرو څکم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د بحثونو اجنډاګانې جوړوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وین زبیلا مجاهد ویلي چې یونما د افغانستان په اړه منفي تبلیغات کوي. وختار خبرې اژانس چې طالبان اداره کوي د ښاغلي مجاهد له قوله لیکلي چې نوموړی وایي یونما په خپلو راپورونو کې حقایق نه وړاندې کوي او کوچني موضوعات لویوي. ډنمارک د افغانستان د مرستې صندوق ته نږدې و میلیون ډالره بسپنه ورکړې. د افغانستان د مرستې صندوق چې په افغانستان کې د اساسي بشري اړتیاو لپاره د ملګرو ملتونو بشري پروژې تمویلوي نن پر خپله ایکس پاڼه په یوه بیان کې خبر ورکړی چې ډنمارک له دې صندوق سره د 6.9 میلیونه انډول 500 میلیونه ډنمارکي کرون مرسته کړې ده. په بیان کې ده چې له بې ځایه شویو افغانانو په تیره له ښځو او نجونو سره د ډنمارک مرستو ستاینه شوې. د سوریې وسلوالو ځواکونو په ساحلي ښار لازقیه کې وروسته له هغې پوځي عملیات پیل کړ چې د بشر الاسد د پرزیدلي رژیم پلوي ملیشو د پوځ دوه سرتېري ووژل. د سوریې دولتي خبري اژانس اسانا نن د کپ 14 د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې دا سرتېري د لازقیه په داوتور سیمه کې وژل شوي دي. لازقیه د اسد د رژیم د ملاتړ پخوانی مرکز بلل کېږي او علوي اقلیت چې د اسد کورنۍ ورسره تړلې ده تر ډېره په همدې ښار کې اوسي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوکراین ته ټولې پوځي مرستې وځنډولې. راپورونه وایي چې ښاغلی ټرمپ تېره ناوخته دا پریکړه کړې ده. دا وروسته له هغې ده چې د اونۍ د ټرمپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ترمنځ په سپینې ماڼۍ کې لیدنه په لفظي شخړو واوښته او بې نتیجې پای ته ورسېده. ریوټرز خبري اژانس د سپینې ماڼۍ د یوه چارواکي له قوله راپور ورکړی چې امریکا اوکراین ته خپلې مرستې ځنډوي او بیا کتنه یې کوي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې یو ځل حل لارې ته زمینه برابره کړي. وروسته خبره هم د لوبلو ډکر استرالیا نن د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافي د لوبلړۍ په نیمه لوبه کې هند ته د 215 منډو هدف وټاکه. په دې لوبه کې چې په دوبۍ کې ترسره شو استرالیا لوبغاړو په 500 اورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 246 منډې یې ورکړې. په څو شیبو کې به د هند د کرکټ بلې لوبډله هم توپونه پیل کړي. استرالیا چې له افغانستان سره په بي ګروپ کې وه د کرکټ د اتلانو په جام کې د انګلستان او جنوبي افریقا څخه لوبې وګټلې او له افغانستان سره یې لوبه د باران له کبله مساوي شوه. نیوزیلند، بنگلادیش او پاکستان سره په الف گروپ کې و ټولې لوبې وګټلې او نیمه پایلو به ته ووت. د کرکټ د اتلانو جام دوه نیمه پایلو په سبا د پاکستان په لور خلک د جنوبی افریقا او نیوزیلند ترمنځ وي. مننه تا چې ازادي رادیو اوري. تور خام کې تیر شپه یو ور بیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه شوه.
بیګه تقریبا 9 بجو ته بیا جنگ شروع شو. تر سهار پورې میدان ټکان نه و.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو دي بندیز لغوه کړي.
او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلې دي او د ثاني امر هم هیڅ درک نه لګیږي.
او پروژې بیاش کې د ټوکو به ولوړېدل.
د دې حالت کې چې روزه راځي په نور ملکو کې ارزانی کیږي د موږ تاسو په ملک کې قیمتي کیږي.
خبرونه کړته نور پرونه حمله لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې تیر شپه یو ربیا د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سخت نه خته شوې. په تورخم کې د طالبانو د حکومت و سرچینه وای د نه خته د شپې لستیمه وجود د سحر تر سره روانه و او درنی وسلې پکې کارول شوې. دغه سرچینه نن سیشن په ازادي رادیو ته ویل چې اوس جګړه نشه خو تورخم کې پوزي حالت غوړه شوې. نور چوسات پر راپور کې
په تورخم کې د پرلپسي دوهمې شپې لپاره هم جګړه شوې. پسیما کې د طالبانو د حکومت یو سرچینه وای تورخم کې افغانستان غاړې ته یوازې طالب پوځیان دي، ملکی خلک نشته او خارګوټې له ځایي خلکو تخلیه شوې. دې سرچینې چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
بیاګه تقریبا نص بجو ته بیا جنگ شروع شو نو تر سهار پورې چې میدان میدان ټکان نه و. حالات نظامي دی بس ټول تورخم د نظامي حال په حال کې دی. مجاهدین دی و طالبان شهر تخلیه دی، یعنی نور ملکی کسان نست.
دیوای په دې تازه نه خطه کې د دوی لوري ته کوم مرګ جوړ لنه د وخته خو دای وکړه چې پاکستانی لوري د ملکی وګړو کورونه ولسی موټر په نخه کړی چې لاملې خلکو ته مالی زیان نه وخته. پاکستانی چارواکو په دیاړه تر اوسه څنګه دی ویلي په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې د ملکی وګړو کورونه په مرمۍ لګیدل دي او زیان ورته رسیدلی. د تورخم خرګوټی نه د ډکی سیمې ته یو بیزای شوی یو افغان چې نه غواړي نومې پر راپور کې خپور شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل همدومره وکړل چې ځان او ماشومان ژوندۍ راوباسي. نوموړي وویل چې د جګړې لامل ډیرو کورونو ته هم زیان اوښته دی. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو این ایچ سی آر زینو سیمایزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې کډه شوی کورنۍ لا هم خپل کورونو ته نه دي ستنې شوي. دغه سرچینو ویلي چې د افغانستان اړخ ته ډیری خلکو مومندري او بلې غاړې ته لنډي کوتل ته پناه وړې ده. په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته د یک شنبې له شپې پیل شوې وه. پرون دوشنبه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي وو چې د دوی لوري ته یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. د ډیورن بلې غاړې ته بیا یو پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې جګړه کې د دوی خواته د ملیشا ځواک درې سرتیري او یو عام کس ټپي شوی. دا نه ختی وروسته له هغې دي چې پاکستاني ځواکونو د فبروري په 21مه د طالبانو لخوا د یوې پوستې د جوړولو په غبرګون کې تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړله. خو تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسار ویلي دوی په خپله خاوره کې د تاسیساتو د جوړېدو حق لري.
پرمدی موضوع می د چارل شنن کی خغلی ډاکټر صادق حمیدوی څخه پوښتل چې تیوران کرخي پګدو کې لتی رسول سې درې سهار وخت شخړې بي تر ډیره د پاکستان لوري د توپونو توغندوی د ځهم په داسې ځایونه شو دي چې آلته امنیتی ځوکونه نوي ستد دوی نظر می راغښتې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډې پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اصلحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یې تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره همدلی نه لري. یعنی بیا په دې روژه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني او ټولو نه یو خندون کې خبره دغه کومه ادا چې دوی کوي وایي چې ٹی ٹی پی راځي پاکستان ته. خنو چې ته ما پوستې جوړول ته نه پرې دی ته ز په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروم اغه لپاره نه پرې دی او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو ز فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل دا یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ اگر ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی غوي په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را مسکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزال شنه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه هليږي د سکومبنسټیز کار دغه ستونزه د لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه اوسيږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په جبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کړ باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه مودا وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکرات او تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جبه باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې اغه ته اغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل کې موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شو چې اغه ته ورسیږي زه اوس څو کوم زناسه مزه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټه جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا اغه د
ادعا بیا امیدوي چې بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د دیوران کار هم تنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د دیوران کار په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحت دی ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا کوس اسلامي مرد د کپتیر کې جمهوریت او کنور د غوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټول نو ول ز یو شی وای ماده د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپل یعنی دا سي په دغه مجادله کې د نړیوالو سره دا چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغه سي حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله د خودي عوام مسله ده د ملتونو پورې مربوط ده د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغه مسولیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه د وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخې دغه د فرضي کرخې په موریده چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشته یعنی بیا هم هغه د بریډیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی د تفاهم شوی نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هغه هیڅ نو آمادګي دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د لپاره مخ په خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزوا سره مشته روان د مخامخ ده باید په غیب باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه د چرشن کې خغله صدقه مې زوی چې موږ سره مرکه کړې و
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته
د تورخم او پاکستان ترمنځ لاره د سوارلسم ورځې لپاره هم تړلې ده. تدې لارې بندې دوه هغه سلګونه ویلچر او کراچۍ چلونکي مغزن کړي چې لوی غاړې بلې تبي ناروغان او خلکو بارونه انتقال ول. یو شمېر د ازادي رېټ ویل چې همدای د ګټي وټې لارې وا او وسله سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تورخم لارې د فبروري په 8مه د طالب او پاکستاني ځوان ترمنځ تر شخړې وروسته تړل شو. جزات په دې راپور کې ووري چې د یو ویلچر چلونکي بغه پیلېږي.
ګورم نو اوس مونږ تلې پاسپورت مال تاغه سړی سره ګروي خو د مونږ ته وړو وړی نه دی راکړي.
روژه ګل هغه چوپ خبرې تورخم کې ویلچیر چلوي او اوس د لارې د بندیدو له امله جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نو موړي د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د ورځې به 1500 افغانۍ ګټلې او خپل کور به پرې چلولو. خدا څو رځې چلار بند د کاری نه دی کړی.
باغې باندې بچو ته نه پکا برابر اول یو مې مور دا او نور مې بچان دي. یو مې زوی دا او نور مې لورګان دي. مونږ نه پول لرو نه پټې لرو. هم د تورخم ته پراته يم د تورخم کې کاروبار دی.
د روشه ګل په خبره په تورخم کې دوړه غاړو ته د ویلچیر او کراچۍ چلون کوشمیر سلګونو تر رسیدي. پاکستانی رسنی جیو نیوز ویلی د تورخم لاری به هر ورځ تر 100 پورې کسانو تګراته کولو. د تورخم یو بلوسیدون کې چې په کراچۍ یا لاسی ګاډي کې به د خلکو بارونه لوي غړي بلې ته انتقالول هم د خپلې بیوسی کې سکوي. د چوین غوختل نومي پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
یو واته ورځ مخکې به دور مړاوه او ما سره د کپل روپۍ نه وي او بس بیوسه یو سفادر ته وایم.
د وی بیګای پیشنمای نه د کړی او په نهاره روشنی ولیدا. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم لار د فبروري په 8مه د طالب او پاکستاني ځواکونو لخوا د طالبانو لوري د وی پوسټ د جوړولو پر سر د شخړې ورسته وتړل شو چې د خلاصېدو په اړه تروسه خبرې ناکامې دي. د یادونه ده چې د دې لارې په بندیدو سره د ناروغانو په ګډون مسافر لږی د ستونزو سره مخ دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړې خونی او مسول خان جان الکوزی ازادي رادیو ته ویلي سوداګرو ته اله عمله په ورځنی ډول تر $1,000,000 پورې تاوان وړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ.
تنجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبان حکومت غوښتي چې د انجونو په زده کړو غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز لغوه کړي. د دې کمپاین غړو په ویو اعلامیه کې چې پرونه وخت یې خبره کړې ویل دي کدا بندیز یو بل کال لپاره هم دوام کړي نه جبرانیدونکي پایلې به ولري. له زده کړو راګرځول شوی او شمېر انجونې هم غواړي چې ښوونځیو ته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
وخت د طالبانو له رسیدو وروسته په افغانستان کې د څلورم تعلیمي کال رانګري کېدو سره هم مهاله د نجونو د زده کړو ملي کمپاین د طالبانو له حکومت غواړي چې هر څه ژر د نجونو په زده کړو د غیر عادلانه او غیر قانوني بندیز پای ته ورسوي. دا کمپاین چې د زده کړو د حقونو فعالان غړیتوب لري او انلاین فعالیت کوي په یو اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خبره کړې خبرداري ورکړي چې کدا وضعیت دغه سي دوام لري نو د افغانستان لپاره به نه جبرانیدونکي پایلې ولري. د دې کمپاین مسول خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو تر وکمنۍ لاندې دا د څلورم تعلیمي کال هم را روان دی او له بده مرغه د نجونو ښوونځي لا هم تړلې دي او د ثانی امر هم هیڅ درک نه لګیږي. متاسفانه له دې درک څخه د افغانستان او لس او زموږ ملي ګټو ته ډېر درانه زیانونه اوښتي دي او حتی د هیواد سیاسي ثبات یې له جدي ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین په اعلامیه کې راغلي چې په دې برخه کې بیلابیلې په ځانګړي ډول د امنیت نشټواله، کلتوري محدودیتونه او د درسي نصاب اصلاح غیر منطقي پلمې دي چې په تیرو درېنی مکلونو کې طالبانو ورته هیڅ حل لار پیدا نه کړه. د کمپاین ټینګار کوي چې د نجونو د زده کړو مسله د ملت لپاره سره کرخه ده او د دې حق لور کړی غیر طالبان نه باید له خلکو د مشروعیت او ملاتړ تمه ولري. په اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتنه شوې چې دا ستونزه حل کړي کنه لږ تر لږه د اعتراض په ډول دی له خپلو دندو استعفا وکړي. د کمپاین د غراز د افغانستان او اسلامي نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د نجونو په زده کړو د بندیز د پای ته رسیدو په برخه کې هڅې وکړي او له خلکو یې غوښتنه کړې چې د نجونو له زده کړو او د افغانستان له ملي ګټو د دفاع لپاره دی په دې برخه کې سولې ځا مبارزه وکړي. په همدې حال کې لزده کړو راګرځول شوی یو شمیر جونې وایي غواړي چې د 1404 کال په حمل میاشت کې خونځې او ته د تګ اجازه ورکړل شي. له ډلې د خوست ولایت یوې اوسیدونکي هریوه ازادي راډیو ته وویل،
زما یو سینه هیله دا ده چې په زده کړې وکړم او په راتلونکي کې یوه ښه دنده ترلاسه کړم، او د درې کلونو کې ډېره ناهیلې شوې یم او همیشه د خپل راتلونکي په اړه فکر کوم چې بلاخره به زموږ راتلونکي څنګه کیږي.
د هرات ولایت اوسیدونکي او د خونځي زده کوونکي حسنا ازادي راډیو ته وویل، طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی، خو وړاندې تر دې غنو طالب چارواکو ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خدا چې کله ورته زمينه برابر شوه. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. که څه هم د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت په دې برخه کې تر اوسه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې. د ملګرو ملتونو ښوونیز فرهنګي او علمي سازمان یونسکو د 2024 کال په اګست میاشت کې خبرداری ورکړو چې طالبانو د 1.4 میلیون نجونو له زده کړو راګرځولو په تعلیمي برخه کې د افغانستان د 2 لسیزو لاسته راوړنې له منځه وړي او د یو نسل راتلونکی له ګواښ سره مخ کړي. یونسکو ویلي چې کدا بندیزونه تر 2030 کال پورې دوام پیدا کړي، له 1.4 میلیونه ډیر نجونې به اغیزمنې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زیلنسکي سره په خپل دفتر کې له شخړو وروسته له اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې راغلي چې په ځنډول شوي مرسته کې حتی هغه پوځي تجهیزات هم شامل دي چې په ترانزیت کې دي او اوکراین ته تر اوسه نه دي سپارل شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ یو چارواکي تیره شپه وویل چې متحد ایالات له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې ځنډوي او له څېړنې وروسته به دا خبره یقیني کړي چې آیا دا مرستې د اوکراین د جګړې له حل سره مرسته کوي که نه. د چارواکي چې نه غواړي نومې افشا شي زیاته کړه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز روښانه دی او غواړي د اوکراین د سولې په اړه تمرکز وکړي. ټرمپ ټینګار کړی چې د امریکا شریکان باید دې هدف ته ژمن ووسی، خو په عین حال کې فاکس نیوز د ټرمپ د ادارې د یو چارواکي له قوله په خبر کې ویلي دي چې له اوکراین سره د امریکا پوځي مرستې بندې شوې نه دي بلکې ځنډېدلې دي. د فاکس نیوز او بلومبرګ د راپور له مخې مرستې به تر هغه مهاله ځنډېدلې وي چې ښاغلی ټرمپ دې نتیجې ته ورسیږي چې اوکراینی مشران د سولې لپاره ښه نیت لري. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډي وانس له فاکس نیوز سره په مرکه کې ویلي دي چې کله زیلنسکي ووایي چې د سولې په خبرو کې ګډون ته چمتو دی، نو متحد ایالات به له اوکراین سره حتما خبرې وکړي. د پوځي مرستو ځنډېدل به د تېرې جمعې په ورځ د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د زیلنسکي او ټرمپ د ادارې په اړیکو کې رامنځته شوی واټن لا پراخ کړي. د پریکړې داسې مهال چې روسیې له څو میاشتو راهیسې د جګړې په ډګر کې ډېر پرمختګ کړی، د روسیې د یرغل پر وړاندې لکیف څخه د امریکا د ملاتړ په برخه کې شکونه رامنځته کړي دي. له بلې خوا د اوکراین پاوځ په دې جګړه کې چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا تر ټولو لویه جګړه ده، ډېر تلفات ورکړي او د سرتیرو له کمښت او نورو ستونزو سره لاس ګریوان دی. له اوکراین سره د پوځي مرستو ځنډولو همداراز کیف او د اوکراین لویدیز متحدان اندېښمن کړي دي. دوی ویره لري چې که اوکراین په جبري ډول سولې ته اړ شي، نو ښایي د سولې موافقه د مسکو په خوښه وشي. مسکو د دې خبر هرکلی کړی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل که دا خبره دقیقه وي، نو دا پریکړه به په رښتیا کیف سولې ته اړ کړي. بلومبرګ راپور ورکړی چې اوکراین ته د امریکا ټولې پوځي مرستې چې په لاره کې وي، حتی هغه تجهیزات چې په الوتکو او کښتیو کې بارو او د استولو لپاره د پولند په ترانزیت کې ساتل کېدل هم ځنډول شوي دي. د پوځي چارو خپلواک کارپو یوری فیدروف د ازادۍ راډیو د خبر مرکزی څنګه ته وویل که اوکراین د امریکا له پوځي او مالی مرستو بې برخې شي، نو ناوړه اغیز به ولري. نوموړی یادونه کوي چې د امریکا په مرستو کې یوازې وسلې او مهمات نه، بلکې استخباراتي اطلاعات هم شامل دي.
فدیرف وایي ډیری کارپوهان باور لري چې اوکراینی ځواکونه ښایي د شپږو میاشتو لپاره اوسنی وضعیت وساتلی شي او پوځي عملیات پراخ کړي، خو دی زیاتوي چې نه پوهیږي دا اټکل به سم وي که ناسم.
له خبرونو ور اخوا،
د میدان وردګو ولایت شمیر اوسیدونکو وایي چې د روژی په مبارک میاشت کې د لمړنۍ توکو بیې لوړې شوې دي او دوی د پیرلو توان نه لري. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې له یوې خوا اقتصادي ستونزې لري او له بلې خوا د توکو قیمتونه څو برابره لوړ شوې دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نرخونه کنټرول کړي او یم خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا په اصل کې ده چې په افغانستان کې هر کال د روژی مبارک میاشت پر اتک سره په خارونو کې د لمړنۍ توکو بیې لوړېږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار مازیګرنی دی چې خلک د روژماتی لپاره د توکو په پیرولو بوختي، خو نور بیا د توکو په پلورلو بوختي تر څو د ماښام لپاره او یا هم د روژماتی لپاره یو ګوله ډوډۍ پیدا کړي. په دغه ولایت کې خلکو لالوړان دي د ګرانۍ څخه شکایت کوي، خو د روژې پر اتک سره ځایي اوسیدونکو وایي چې د خوراکي توکو نرخونه نور هم جګ شوي دي. دلته ځینې هغه خلک چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کول ورته ستونزمن کار دي، د روژې په مبارکه میاشت کې د بیو له لوړوالي سر ټکوي. د میدان وردګو ولایت د مرکز او یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
په دې حالت کې چې روزه راځي په نورو ملکو کې ارزانی کېږي، د موږ تاسو په ملک کې قیمتي کېږي. له مسؤلینو نه هم دا غوښتنه ده چې وګرځي په بازارو باندې، په دوکانو باندې.
دوکاندارانو هم دا خواهش ده چې خلک خپله دودی د ملت وضع ویني، وضعیت خراب ده، کاروبار نشته، باید خپل نرخونه سي دي ډېره په مناسب بیه باندې مال خرڅ کړي. دغه اوس بل حال رومای سي ده، دغه ځای کې سي ده چارک 50 روپے خلک درغله خو سی په یو اتیا روپے تکړه ده. خلکو مخ خراب دی، باید چې کوم مال په کوم قیمت اخیستې د روزي په خاطر باندې باید خلک سره گزاره وکړي.
په افغانستان کې خلک د روزي د مبارک میاشتې په خاطر ځینې ځنګړي تیاری نسی. د روزي په میاشت کې د شهر په هر څنډه کې خرماوي، رنگارنګ مرباګانی، ترشانی او داسې نور خوراکي توکي لیدل کیږي. لګی ټول سره سره د میدان شار اوسیدونکو د شاروالۍ د مسولینو غوښتنه کوي چې د توکو قیمتونه د کنټرول کړي. بلخوا د میدان وردګو ولایت شاروالۍ تازه د نرخونو د کنټرول لپاره یو کمیټه ټاکلې ده. هغه هڅه کوي چې د نرخونو کنټرول وکړي. د یادې کمیټې مسول انجنیر محمد خان ځواک وویل
دا چې په میدان وردګو ولایت کې تقریبا د یو کال راهیسې د نرخونو د کنټرول او احتکار کمیسیون موجود ده او هغه برحاله فعالیت کوي، وخت په وخت نوې نرخنامه بازارونو ته توزیع کوي او د هغو کنټرول کوي. الحمدلله د روژه مبارکه میاشت کې به موږ نرخونه په بشپړ ډول کنټرول کو او د احتکار مخنیوي به وکړو په بازارونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال ګڼو موسسو چې مخکې په افغانستان کې د بېوزله کورنیو سره مرسته کول خپلې مرستې ځنډولې دي، چې دغې چارې هم دغلته د خلکو پر ژوند په زیات اندازه.
د روژې رنگونه.
سلام، زه سجاد يم د کابل سودین کیم. ډیر اخر اوجه ده زکه هوا پکې یخه ده. نسبت د نورو کالونو نه مخکې لروجی میزيني امادګیان نیولې دي. یو لاسي کراچۍ می جوړه کړې ده تر څو خپل هوادوالو ته دروجماتي لپاره خوندور خواړه تیار کړم. دروجماتي لپاره په دې کراچۍ کې چاټ، چکنی، سلاتا او د مرچک نه خوندورې پکوړې په خوند. بیکاری نه خدې په دې کراچۍ دومره پیدا کوم چې ژوند پر مخ یوسم.
نوم
می مریم ده منګ هر کال د روجی په میاش کې د اوري اچار چو زکه چې به ضرر ده شنه رومیان گازرې شلغم د جوشو او بیا شنم رچ او وګه ورته مایدو اور چوي او بو سره یو سور زیګدو.
فضل احمد انیسمه په جرمنی هیواد کې یو افغان مهاجر په هیواد کې به موږ د ملګرو سره روژه ماتي میلې جوړولې پروګرامونه به موږ جوړول هلته به تللو په یو ځای کې په یو پارک کې د غره په لمن کې یا به مو په خپل دفترونو کې د ملګرو سره یو ځای روژه ماتونه تیارول ټول ملګري به سره راغونډ وو یو ډول مجلس به خوند به کوي ټول به په ګډه روژه ماتي وکړي ولې متاسفانه دلته هغه څه نسته دلته هر یو ځان ته د خپل کورنۍ سره بس روژه ماتونه کوي.
سمو پختو خبرې مجله پای ته رسیږي. دری خبرې مجله زموږ هم کار جوید فیضی تاسو وړاندې کوي. سلامونه فیضی صاحب خیر اغلی.
سلام بر شما، ممنون، سلامت باشین. سلام به شنونده های عزیز و برنامه مجله خبری شامگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. در این مجله خبری با مطالب و